دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن چهارشنبه ده، د 1903 کال د میزان د میاشتې دریمه نیټه ده. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره بشپړ تدابیر نیولي دي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په بیګانه زلزلې کې د وژل شوو کسانو شمیر 30 ته ورسېده، او د کانګرس رئیس میرمن نانسی پلوسی رسمن د جمهور رئیس ټرمپ د قانوني مؤاخذې پروسه اعلان کړه.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو. افغان امنیتي قواوې وایي چې د انتخاباتو څخه مخکې او وروسته د هر ډول کومک او ملاتړ لپاره یې چمتووالی نیولی.
نیروهای امنیتي او دفاعي سر از امروز تمام تدابیر در انتقال مواد مرکز و مدافعاتشان کاملا آمادگی آماتام دارن. و
د خوست میرمنو د هیواد په ټولو میرمنو رغ کړی چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې فعال برخه واخلي.
څنګه چې د نارینه رای د یو تن په حساب ده، همداشان د میرمنو رای هم د یو تن په حساب ده.
د دې او نورو مطالبو تر څنګ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د کلنۍ غونډې په اړه هم رپورټ لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد په 14 ولایتونو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په ورځ د امنیت ساتلو لپاره امنیتي ځواکونه د رای ورکولو په مرکزونو کې ځای پر ځای کړي دي. د دغه وزارت مرستیال خوشحال سعادت امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
په 14 ولایتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو، د ټاکنو د کمیسیونونو د دفترونو او د دوی د ګودامونو د امنیت پوره تدابیر نیول شوي.
په عین وخت کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمپاینونو نن وروستۍ ورځ وه. سبا او بل سبا به خاموشي او هیڅ یو کاندید نشي کولی چې انتخاباتي مبارزه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی په دې اړه وویل:
ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان درون ملت ته په ډاډ سره وایي چې د دې کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو لپاره پوره آمادګي لري. هر هغه څه چې زمونږ لخوا کېدل هغه مو ټول سرته رسولي. که څه د پالیسي په برخه کې زمونږ مسؤلیتونه وو، د پالیسۍ برخه مو تکمیل کړي او د نظارت برخې ته آمادګي لرو.
د نورستانۍ په وینا د رای ورکولو په ورځ به په ټول افغانستان کې 4924 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي. شاوخوا 9.6 میلیون خلکو په دې انتخاباتو کې د برخې اخیستلو لپاره خپل نمونه لیکلي دي.
نن ماسپخین سباندې 2 بجې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د ولسمشر غني د ټاکنیز کمپاین دفتر کې د ماین چاودنې له کبله په پولیسي جرګه کې د هلمند استاد عبدالولي افغان په ګډون 3 تنه ټپیان شوي. په کندهار کې د 3 شنبه په ماښام د سپتمبر په 23 د جمهور رئیس غني دولت جوړونکو ټاکنیز کمپاین د دفتر په دروازه کې د ماین چاودنې 4 تنه وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې په وژل شوو کسانو کې یو سیمه ایز خبریال عبدالحمید هوتکی، 2 ماشومان او یو بل عام وګړی شامل دي. د هلمند او کندهار ځایي چارواکو دواړه پیښې امریکا غږ سره تایید کړي دي. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تداموچی اماماتو ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتي ارګانونو سره د جمهوري ریاست د انتخاباتو په تنظیمولو کې تخنیکي همکاري کړې ده. اماماتو نن په کابل کې د امریکا غږ د پښتو څانګې د مسؤلې ښایسته سعادت لامه سره په یو ځانګړي مرکې کې وویل چې په قطر کې د طالبانو د مشرانو سره هم کتلي دي. اماماتو وویل:
Yes, we do actually meet them almost every month.
هو موږ د هغوی سره تقریبا هر میاشت ګورو او په هر مشخصه موضوع او پیښه ور سره خبرې کوو. همدارنګ د حکومت او د قاطع ماموریت سره هم ګورو. موږ په دې لوري کې هیڅ توپیر نه کوو. طالبان وایي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي هڅه کوي، خو موږ ورته ویل چې دا کفایت نه کوي او باید ډیر مسؤلیت واخلي.
د مرکه بشپړ متن به په راتلونکي خبرونه کې واوري.
د آسیایی پراختیا بانک د کندهار د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت لپاره د افغانستان سره څه باندې 348 میلیونه ډالرو مرسته وکړه. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی او په افغانستان کې د آسیایي پراختیا بانک رئیس نارندرا سنگرو نن د سپتمبر 15مه د دغه مرستو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی په وینا د نوې پروژې په عملي کولو سره به دغه بند ظرفیت 202 میلیونه متر مکعب اوبو ته لوړ شي.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. چارواکي وایي چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر اوس 20 ته رسیدلی دی چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي. د سیمې نه رارسېدلي رپورټونه وایي چې زیاترو خلکو بېګا شپه د شنه اسمان لاندې تېره کړه او د مرستو په انتظار و. زیات زیان د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د میرپور د ښارګوټي اوسېدونکو ته رسیدلی دی. سره له دې چې د پاکستان حکومت له خلکو سره د مرستو ژمنه کړې وه، خو په سیمه کې د ای پی د خبري اژانس یو خبریال ویل چې د زلزلې نه 40 ساعته تیر شوي دي، خو تر اوسه لا هم د خلکو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د طبي افتونو سره د مبارزې لپاره د پاکستان د حکومت مسؤول محمد افضل مطبوعاتو ته ویلي دي چې نن د چهارشنبې په ورځ به دغو سیمو ته مرستې ورسیږي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سیشنبه په ورځ ویل چې د ایران او امریکا ترمنځ د تشنج او کړکیچ د کمولو په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړتوب هلې ځلې کوي. عمران خان چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په کلنۍ غونډه کې ګډون کړی، د غونډې په زمن کې یوه ورځ مخکې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سره له خپل ملاقاتونو نه وروسته له خبریالانو سره د خبر په وخت دا خبره وکړه.
دا واشنگتن دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنې غونډې ته په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې امریکا به په افغانستان کې د ثبات د راوستلو لپاره له خپلو افغان او نړیوالو شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د نیویارک نه د امریکا غږ د خبریالې د رپورټ خلاصه ګالیا رڼا نورسانی تاسو ته لولي.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریمه وینا د نړۍ مشرانو ته دا مهم پیغام ورکړ. ښاغلی ټرمپ وویل راتلونکی د جهاني کېدو د پلویانو نه دی، راتلونکی د وطن پرستانو دی. ټرمپ همدارنګه د جنسیت د برابرۍ چې د هغه لور ایوانکا نوښت دی او د مذهبي ازادۍ پر مسلو ټینګار وکړ. ښاغلی ټرمپ چې خپلې وینا کې د افغانستان په اړه ډېر لنډې خبرې وکړې او دا پیغام یې ورکړ چې ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف به په افغانستان کې له خپلو شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو هڅه کوي او کله چې د هغوی ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو، دی به د طالبانو او افغان حکومت سره د خبرو لپاره د طالبانو سره وګوري. ګالیا رڼا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته په داسې حال کې وینا کوي چې د فارس په خلیج کې کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. له روحانی نه علاوه د اوکراین نوی جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکی د نړۍ یو بل مهم مشر دی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په داسې حال کې وینا کوي چې هیواد یو ځلې بیا د امریکا په یوې غټې کورنۍ قضیې کې ګیر شوی چې شخصا د جمهور رئیس ټرمپ پورې اړه لري. د کانګرس د استازو د مجلس رئیس میرمن نانسی پلوسی پرون ناوخته د همدې رسوایۍ په ارتباط د ښاغلي ټرمپ د قانوني مؤاخذې د پایل کول رسما اعلان کړ. میرمن پلوسی دا اعلان په دې ټکو کې وکړ.
The House of Representatives is moving forward with an official impeachment inquiry. I'm directing our six committees to proceed with their investigations under that
دا منیجمنت یا د قانوني مؤاخذې پروسه رسما پایل کړی ده او د اساسو د مجلس شپږ کمیټو ته مې سپارښتنه کړې ده چې د مخزي په اړه تحقیقات وکړي. له جمهور رئیس سره باید حتماً حساب کتاب وشي ځکه چې هیڅوک له قانون نه موافق نه دی. د مطبوعاتي رپورټونو له مخې فکر کیږي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اوکراین د نوي جمهور رئیس سره د تلیفوني خبرو په دوران پر هغه فشار راوړی دی چې په خپل هیواد کې د امریکا د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند د کاندید جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن د کاروبار په باب تحقیقات وکړي. هنټر بایدن د یوکراین د تیلو د یو دولتي شرکت د بورډ غړی وو.
او د بیل او میلنډا ګیټس نړیوال فاونډیشن د سیشن به پورز د هند صدر اعظم نریندر مودی ته په نیویارک د هدف ساتونکو په نوم یو نړیواله جایزه ورکړه. دا جایزه هغه ته لدی عمل ورکړي چې حکومت په هند کې په 2014 میلادي کال کې د حفظ الصحه لپاره کمپاین پیل کړو او د بیوزلو خلکو لپاره دغه بنیاد په مالی او تخنیکی مرسته بیت الخلاګانې جوړې کړې وې. د خلکو د لاسرسي برابرول اسان شوي دي. مودی وایي چې خلکو د کمپاین له بریالیتوب سره ډېره همکاري کړې وه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د 1998 کال انتخابات
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدر مون اوریدونکو په دې خبرونه کې زموږ زیاتره رپورټونه د انتخابات په باره کې دي او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د کلنۍ غونډې په اړه هم رپورټ لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی براسو د رپورټ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تلی د شپږمې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره 2000 سرتیری د ټاکنو د امنیت لپاره ګمارلې دي. د دغه وزارت په خبره 28000 سرتیری به د تیارسي په حالت کې وي. د جمهوریت ریاست ټاکنو لپاره د کمپاینونو شپږ میاشتنی وخت نن 12 بجې پای ته رسیږي. د جمهوریت ریاست کاندیدان نس کولای چې سبا او بل سبا کمپاین وکړي. د بلې خوا په دغه وخت کې په کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو د ګټې اخیستنې او دولتي چارواکو لخوا د کمپاین کولو یو شمیر شکایتونه هم ثبت شوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاینونو د دوه میاشتنۍ مودې نن وروستۍ ورځ ده. سبا او به سبا د خاموشۍ موده ده او هیڅ نومان نسي کولای چې کمپاین وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د شنبې د ټاکنو لپاره د پوره تیاری خبر ورکوي. د ولسمشرۍ نمایندان باید همدا نن د کمپاینونو مالي راپور کمیسون ته وسپاري.
کاندیدان محترم دوه
نمایندان په دوو پړاوونو کې راپور ورکوي. لومړی پړاو د کمپاینونو په لومړی میاشت کې او وروستی راپور باید نن د ورځې تر پایه راورسیږي. تر اوسه نه پوهیږم چې څو نمایندانو راپور سپارلی او څو نه دی.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د کمپاینونو په دغه موده کې دوی ته د ټاکنیزو سرغړونو په اړه شکایتونه هم رسیدلي چې ډیری د دولتي چارواکو د کمپاین او له دولتي امکاناتو څخه د ګټې اخیستنې له امله ول.
حدود 94 شکایت در
د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون سره شاوخوا سلور نوی ټاکنیز شکایتونه ثبت شوي چې له دوی څخه دیش بیرته رد شوي ځکه لازم اسناد او شواهد نه لرل او نورو ټولو ته رسیدګي شوي.
خود سولی خبرو تر ډیره د ولسمشری د نمایندانو کمپاینونه کم رنګ کړی ول. د ټاکنو د څار بنسټونه وایي چې د ولسمشری د نمایندانو کمپاینونه سر تاثیر نه ول. د دوی په باور نمایندانو د خپل 15 کلنې تګلارې په اړه خلکو ته معلومات نه دی ورکړي.
بیشتر کاندیدا به ولایت رجوع کردن که
ډیر نمایندان هغه ولایتونو ته لاړل چې درایو خزانه ګڼل کیږي یا لکتر لګا له هغه ټاکنیزي حوزې سره سنتي اړیکی تعریف کړي. دوی هلته لاړل خدا سرتاسری نشول. خلک وسم شکمن دي چې چا ترای ورکړي دا کمپاین نور سره مرسته ونکړه.
د کورنی چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د ټاکنو د امنیت لپاره 2000 امنیتي سرتیری ځای پر ځای کړي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې 28000 نور سرتیری هم د تیارسي په حال کې دي.
تمام تدابیر لازم
په سلور دیر شو ولایتونو کې درای ورکولو د مرکزونو د ټاکنو د کمیسیونونو د دفترونو او د دوی د ګودامونو د امنیت پوره تدابیر نیول شوی. ستاسو سرتیری د ټاکنو په ورځو کې او تر هغه وروسته مرکزونو ته د موادو د لیږد لپاره پوره تیاری لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې نه اشاره 1.5 میلیون کسانو د ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې. شټاکل سوی د شنبې په ورځ به د رایو په 4942 مرکزونو کې رایه واچوي.
امریکا ژغ آشنا رادیو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه خبرونه، نظرونه او تحلیلونه لحظه په لحظه وړاندې کوي. د خوست میرمنو د هیواد په ټولو میرمنو ژغ کړی چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې فعاله برخه واخلي. دا رپورټ ولې جوړ استواوري خو افغان چارواکي وایي چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره یې ټول تخنیکي او امنیتي چمتووالی نیولی دی، او د امنیت د ټینګښت لپاره یې هم په انتخاباتي مرکزونو کې لسګونه زره امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال لیلی نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي په 30 ولایتونو کې د انتخاباتو د امنیت لپاره ټاکل شوي امنیتي ځواکونه د رای ورکولو په مرکزونو کې ځای پر ځای کړي دي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې دا ځواکونه د چهارشنبې په ورځ انتخاباتي مرکزونو ته ولېږدول شول. د کورنۍ او چارو وزارت د معلوماتو په اساس د انتخاباتو د امنیت لپاره 2000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او 28000 نور ځواکونه تیار سوي دي چې د ضرورت پر مهال ترې کار اخیستل کیږي. د دغه وزارت امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سادات وویل
نیروهای امنیتي دفاعي سر از امروز تمام تدابیر لازم
امنیتي او دفاعي ځواکونه سر له ننه په 30 ولایتونو کې د کمیسیونو دفترونو ګودامونو او د موادو بیرته لیږد لپاره پوره چمتووالی نیولی دی
و بعد از او هم در انتقال مواد دوباره به مراکز و به دفاترشان کاملا آمادگی آماتم دارن.
په همدې حال کې طالبانو وارد مخه د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښونه کړي دي، او په یوه تازه پیښه کې په کندهار کې د محمد اشرف غنی په انتخاباتي دفتر بمی چاودنه شوې ده چې 4 تنه یې وژلي دي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رای ورکولو په ورځ به په ټول افغانستان کې 2022 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي وي. شاوخوا 9.6 میلیونه خلکو په دې انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر حوالم نورستانی وویل چې دوی د انتخاباتو ترسره کولو ته بشپړ چمتووالی لري.
ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان درون ملت ته په ډاډ سره وایي چې د دې کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو لپاره پوره آمادګي لري. هر هغه څه چې زموږ لخوا کېدل هغه مو ټول سرته رسولي، که څه د پالیسي په برخه کې زموږ مسؤلیتونه وو د پالیسۍ برخه مو تکمیل کړي او د نظارت برخې ته آمادګي لرو.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، خو لا هم یو شمېر ولسوالیو ته انتخاباتي مواد نه دي لیږدول شوي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې تر دا مهال د حواله لارې 3 نوي او د ځمکې له لارې 4 نوي ولسوالیو ته انتخاباتي مواد لیږلي دي. دغه کمیسیون وایي چې د انتخاباتو تر ورځې به ټولو مرکزونو او محلونو ته دغه مواد ولیږدول شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ به 3420 ښوونځیو کې انتخاباتي مرکزونه پرانیستي وي چې دا د ټولو انتخاباتي مرکزونو 80% جوړوي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د شنبه په ورځ د تلې په 6 یا سپتمبر 28 ترسره کیږي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د 1990 کال ټاکنې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالان د افغانستان له ګوټ ګوټ نه شیبه په شیبه حال وړاندې کوي.
قدر من اوریدونکو، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د کلنې غونډې په اړه به رپورټ لږ وروسته واوري. خو د خوست یو شمیر ښځینه فعالانو پر ښځو غږ کړی چې په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي، ځکه د دوی په وینا دا یې قانوني او شرعي حق دی. دوی له حکومت څخه هم غوښتي دي چې د ښځینه رایو اچوونکو امنیت تامین کړي. په دې باره کې د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ واوري.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست ټاکنې ورځ په ورځ رانږدې کیږي، د رسنیو او د خاصو کمپاینونو له لورې د شوي عامه پوهاوي په نتیجه کې په ټاکنو کې د ښځو د ګډون لیوالتیا هم مخ پر زیاتېدو ده. د خوست د ښځو چارو رئیسې میرمن شافعي نورزی د ښځو یوې غونډې ته په خبرو کې له هغوی وغوښتل چې په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. هغې رایه ورکول د ښځو قانوني او شرعي حق وباله.
څنګه چې د نارینه رای د یو تن په حساب ده، همداشان د میرمنو رای هم د یو تن په حساب ده. خوندو موږ تاسو همیشه نارې وهو چې موږ ته خپل شرعي حقوق راکړل شي. نن بیا هغه پړاو ده چې موږ تاسو باید د خپل حق نه دفاع وکړو او خپل حق ترلاسه کړو، ځکه رای ورکول د موږ تاسو قانوني او اسلامي حق دی.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې په مجموعي توګه 2500 خلکو خپلې تذکیري سټیکر کړي دي چې له دې جملې نه څه باندې 4500 یې ښځې دي. د خوست د ولایتي شورا غړي نادبیبي عمري یادې راټولېدنې ته وویل چې په ټاکنو کې د ښځو ونډه اخیستنه د هیواد د سرنوشت په ټاکلو کې خورا مهم رول لري.
نو مختمره مخیاندو تاسو چې په دې پروسه کې غفلت ونه کړئ. کسل چې د چا ونه منه چا امنیت خراب ده، امنیت بخې د ډاډ وړه. پنځه د ورځې مو تاسو انتخابات وکړه، چیرته په تاسو باندې ډزې شوې دي، چیرته تاسو ته غوښونه شوې دي، چیرته یوه خور شهید شوې ده، چیرته یوه خور وژلې ده یا زخمي شوې ده. نه
په دغه ولایت کې د رایه چونې یو سلو شپږتیا مرکزونه پلان شوي چې 715 محلونه کېږي. د ټاکنو کمیسون مسؤلین وایي چې په یادو ټولو مرکزونو کې به د ښځو لپاره د رایې اچونې جلا محلونه فعال وي. د خوست د امنیې قمندانۍ د بشر حقونو مدیر سمنول ابراهیم حقیار وایي چې د امنیت لپلوه د ښځو رایې اچونې د محلونو د خوندي ساتنې لپاره نږدې 400 ښځې د تلاشۍ په خاطر ګمارل شوي دي.
د ښځو چارو د ریاست د مقام نه په مننې د تلاشۍ دپاره هم موږ ته زنانه نیولې شوي دي چې په وخت او زمان سره به هغه خوندې هم د انتخاباتو په مرکزونو کې حاضرې وي. د 168 مرکزونو دپاره 302 خوندې د تلاشۍ دپاره توظیف شوي دي.
د رایې اچونې د مرکزونو ترمنځ ډیره فاصله بله هغه ستونزه بلل کیږي چې ښایي له کبله یو شمېر ښځې په ټاکنو کې ګډون ونه شي کړی. خو د ښځو چارو رئیسه میرمن شافیه نورزی دا د اندېښنې وړ خبره نه بولي.
زه ستاسو نه په ډېر درنښت هیله کوم چې یوه ورځ ستونزه باید وزغمو. په پښو به ځو، په موټر کې به ځو او خپلو د کور نارینهو ته دا قناعت ورکوو چې موږ دا ستونزه ګاللی شو. د یوې ورځې ستونزه د موږ راتلونکی روښانه کولی شي او د یوې ورځې غفلت د موږ راتلونکی تورولی شي.
د جمهوری ریاست ټاکنې د میزان میاشتې په شپږمه نیټه چې د راتلونکي شنبې له ورځې سره برابره ده ترسره کیږي. افغان حکومت ویلي چې د ټاکنو د ترسره کېدا لپاره یې ټول ترتیبات نیولي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د نړۍ رهبران د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د برخه اخیستلو لپاره په نیویارک کې راټول شوي دي. نن د دغې غونډې دوهمه ورځ ده چې پاتریس کې به یې په د هیواد دونو مشران خپلې ویناوې واوروي. زموږ همکار سید سلیمان آشنا نیویارک ته تللی دی. نو اول به په دې باره کې موږ ته کوم جزئیات راکړي چې آشنا صاحب اوس په نیویارک کې دی. السلام علیکم، په خیر راغلاست تاسې آشنا صاحب. کراتو وایاست چې په دې غونډو کې خو ګڼو مشرانو ویناوې کړې دي، نو د جمهور رئیس ټرمپ مصروفیت څه دی؟ یعنې په کوم مسایلو به بحث وکړي؟
مننه شافیه جانې، تاسو اوریدونکو ته سلام. جمهور رئیس ټرمپ پرون وینا درلودله او نن یې 4-5 مهمې غونډې جوړې کړې دي چې دا د نړۍ مهمو رهبرانو سره دوی خاصې خبرې لري، هم د تروریزم ضد جګړې، هم د اقتصادي تجارتي قراردادونو د امضا کولو دپاره، او همداشان دا د اقلیمي بدلون په باره کې چې جمهور رئیس ټرمپ د ډېرو پالیسیو سره د جهان مخالفت لري او استثنا د امریکا دپاره لومړیتوب ورکوي او خاص طرحې لري، په دې باندې ورسره غونډې کوي، خصوصا اروپایي هیوادونه. نو دوی سار وزیر خارجه یعنی مایک پمپیو په 8:30 بجې باندې یو مهمه غونډه درلودله. دلته ورته پیلس هوټل یا د قصر هوټل کې هغه د هغه ائتلاف راټول کړی و چې په هغه کې سعودي، بحرین او نور شامل دي چې هغه په ایران باندې د نور بندیزونو لګولو کوشش کوي. او جمهور رئیس ټرمپ هم په همدې اړه باندې د خپلو نورو نړیوالو ائتلاف غړو سره په 2:30 بجو غونډه کوي چې څنګه کولی شي د ایران سره موافقه ختمه کړي، بلکې نور بندیزونه پرې ولګي، ځکه د جمهور رئیس ټرمپ په وینا باندې ایران په ټولې نړۍ کې د تروریزم ضد اولین تمویل کوونکی هیواد دی او رژیم یې په خپلو لس ظلم کوي. نو تر څنګ د افغانستان هیات هم دلته دی، دوی هم دوه درې مهمې غونډې لري. ما ورسره لږ مخکې چې خبرې وکړلې، دوی دې ته هم راغلي دي چې چون د افغانستان عالي رتبه لکه رئیس جمهور یا اجرائیه رئیس یا خارجه وزیر هغوی نشته، بلکې معاون د وزارت خارجه په مشرۍ راغلي دي دوی. نو ما ته د ارګ یوې منبع وویلې چې قرار و چې د ملي امنیت مشاور حمدالله محب د دغه هیات مشري وکړي او دلته په ملګرو ملتونو کې د سپتمبر په 13 باندې بیانیه ولولي. او ما ته ویل چې هغه اوس د انتخاباتو د امنیت د تامین او مدیریت په وجه باندې نشي کولی امریکې ته راشي، نو کېدلی شي چې د خارجه وزارت معین به دا بیانیه بیلولي د سپتمبر په 13 باندې، چې هغه هم پس د وخت نه دی او اخري ویان به د دې سکل په ویناوالو کې. البته نو دوی نن 2:30 بجې یوه غونډه لري د افغانستان هیات چې هغه د ښځو دپاره د امنیت او مسئولیت په باره کې کنفرانس دی، او 4 بجې جمهور رئیس ټرمپ د ټولو نړیوالو مطبوعاتو سره یو خبری کانفرنس لري چې ډېر احتمال شته چې په هغې کې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو د افغانستان د جنګ باره کې او د پاکستان ایران او په دې اړوند هېوادونو باندې په اقتصادي بندیزونو او په همکاریو باندې ډېر مهمه
ډېر مننه. بله محترم اشنا صاحب، د غونډې د نورو جزئیاتو په باره کې بیا په نورو خپرونو کې لکه څنګه چې تاسو ویل معلومات ستاسو څخه واخلو. کور مو ودان.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
درنو اوریدونکو، د آسیایي پراختیا بانک د کندهار د دهلی بند د اوبو د تنظیم لپاره له افغانستان سره د 348 میلیون ډالر مرسته وکړه. چارواکي وایي چې د دې پروژې په عمل کېدو سره به د برېښنا تولید ترڅنګ په کندهار کې زیاتې ځمکې خړوبي سي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی او په افغانستان کې د آسیایی پراختیا بانک رئیس نریندرا سرنګرو د چهارشنبه په ورځ د دغو مرستو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به د دلې په بند کې د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لوړ او ورسره به په کندهار کې اوبو ته د خلکو د لاسرسي وضعیت هم سم شي. د افغانستان د مالیه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی امریکا غږ ته وویل په دې پیسو به د کندهار د دلی بند چې په افغانستان کې دویم لوی بند دی لا پراخ شي.
په دې باندې 348 میلیونه ډالر امریکایي پانګونه به کوي. دا به په درې برخو کې د کندهار د دلی په بند کې مصرفیږي. اول بخپله د بند جوړتیا او وسعت ورکول او د کارتي ښه کول به وي. دویم به د دغه بند څخه زراعتي ځمکو ته د اوبو ایستلو، د کانالونو او د اوبو لګونې د سیستمونو معیاري سیستمونو موارد دي. او دریم په همدغه ساحه کې به د سړکونو د جوړېدو او پراختیا او خطو په برخه کې مصرفېږي.
په افغانستان کې د آسیایي پراختیا بانک رئیس نریندرا سنګرو د دغې مرستې د موافقې د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دا پیسې د افغانستان د اړتیا وړ زیربناوو د جوړولو لپاره د دغه بانک د اوږدمهالو مرستو د ژمنې یوه برخه ده چې د افغانانو اقتصادي ژوند به بدل کړي. د ښاغلي سنگرو پر وینا دغه پروژه به د افغانستان د کرنې اغیزمنتوب، د اوبو د سرچینو مدیریت، د برېښنا تولید او اقتصادي وده سره مرسته وکړي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د کندهار استازی محمد عارف نورزی امریکا غږ ته وویل چې د دلې بند په پراخولو سره به د کندهار د اوسیدونکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي. هغه په دې پروژه کې پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل
د هی په مالسی که په واخان سره دا کار وسی موږ به نظارت وکړو. نو د نظارت وروسته دا کېدای شي چې د افغانستان د کندهار په ژوند کې د کندهار د خلکو په ژوند کې
د دلی بند په 1925 کال کې جوړ شوی چې د 288 میلیون متره مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري. د افغان چارواکو پر وینا د نوې پروژې په عملي کولو سره به د دغه بند ظرفیت 282 میلیون متره مکعب اوبو ته لوړ شي.
د څو خبرونو غټګي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره بشپړ تدابیر نیولې دي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په بیگانه زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر 2 ته رسیدلی. د کانګرس رئیس میرمن نانسی پلوسی رسمن د جمهور رئیس ترامپ د قانوني مؤاخذې د پروسې اعلان وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مهم منشي ځانګړي استازي تدامچی اماماتو ویل دي چې د افغانستان د انتخاباتي ارګانونو سره د جمهوري ریاست انتخاباتو په تنظیمولو کې تخنیکی همکاري کړې ده او هم په دوحه کې د طالبانو د استازو سره ملاقاتونه کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ ملګرو ملتونو ته په وینا کې ځل بیا ژمنه وکړه چې امریکا به په افغانستان کې د ثبات د راوستو په خاطر له خپلو افغان او نړیوالو شریکانو سره همکاري جاری ساتي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سه شنبه په ورځ ویل چې د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ تشنج د کمولو په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. او چین د پیس آرک یا د سولې د پناه ځای په نوم د یوې داسې غټې روغتیایي کښتۍ د جوړولو کار بشپړ کړی دی چې 14,000 او 300 ټنه وزن لري. چین وایي چې دغه کښتۍ نه به د آسیا تر ټولو جنجالي سمندرګي یعنی د جنوبي چین په سمندرګي کې د ضرورت او اړتیا په وخت د نړیوالو کښتیو د عملیې د نجات او ژغورنې لپاره کار اخلي.
قدرمن اوریدونکو ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.